نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. اسبمونغا دوين مثال غورو اولاني مثال دچاو دهاغ خلقو سوكجي باخو كافيرانو. دا دویم مثال د هغو منافقو دی چې هغوی په شک کې وو، منځونه کوي، زکاتونه ورکوي، نور هم د مسلمانانو سره کارونه کوي، او د مسلمانانو نه چې ورته څه فایدې ملاویږي نو هغه هم په ښه طریقه سره قبلوي. لیکن چې کله د اسلام دپاره د قربانۍ ورکول وي نو هغه نه قبلوي یا پټیږي. اوس دا مثال واورئ. او كصيب، يا مثال د زورور باران، من السماء د اسماننا، يعني د اسماننا زورور باران راوريگي. پدي باران کی سودی؟ فيه پدي کی ظلمات تیاریدی، ورعد او گرزاریده، وبرق او بجلی ده، یعنی بریخنا. تاسو داسې تصور کړئ چې خلق روان دی، لکه ما چې درته په شانې نزول کې ویلي وو چې منافقین روان وو په لاره باندې، تیارې شوې، په هغې کې ګړزارې وو، برېښنا وه. نو دلته د دې مثال څه مطلب دی؟ ډېر زیات باران سوسیز ظاهروي، د دې نه مطلب دی وحی الهی. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغې نو احکامات نازلېدل په هغوی باندې چې دا کوئ، دا مه کوئ، دا مه کوئ، دا مه کوئ، دا کوئ، دا مه کوئ. ټیک شوه؟ احکامات څه ته وایي؟ یعنی حکم به راتلو. ټیک شوه؟ ځینې کارونه د کولو او ځینو کارونه د منع کولو. نو په مکی دور کې څه وو؟ په هغې کې خو صرف د توحید خبرې وې، چې یعنی په یو الله باندې یقین وساتئ، د رسالت خبرې وې، یعنی چې پیغمبر علیه السلام ومنئ، او د آخرت خبرې وې، چې یعنی ایمان راوړئ په آخرت باندې. ټیک شوه؟ او د مکی سورتونو مضمون هم دغه درې خبرې دي، کله د قیامت ذکر وي، کله د آخرت، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې دلیلونه راغلی دي، کله د الله تعالی د وحدانیت خبرې راغلی دي. نو اوس چې مسلمانان مدینې ته راغلل نو د هغوی خپل ملک جوړ شو، نو اوس دوی له احکامات ورکړی شو. ټیک شوه؟ یعنی حکمونه راتلل الله تعالی د طرف نه چې دا کار کوئ، دا کار مه کوئ، د شریعت خبرې دي. یعنی په دې قرآن مجید کې زموږ ټول شریعت الله تعالی په خپله بیان کړی دی چې څومره احکامات دي د حکومت ته چلولو دپاره، او یا په یو معاشره کې د اوسېدلو دپاره چې د کومو خبرو ضرورت وي، نو هغه ټولې په دې قرآن مجید کې راغلي دي. چې یو مسلمان بنده به خپل ژوند څنګه تیروي، نو دا ټول احکامات په مدینه کې نازل شو. ټیک شوه؟ نو اوس چې دا احکامات نازلېدل نو د یو نه پس بل حکم، یعنی زر زر احکامات داسې نازلېدل لکه چې زوراور باران وي. نو دلته د زوراور باران مثال د الله تعالی وحی، یعنی د قرآن مجید احکامات دي. په تیر مثال کې سو، په هغې کې د ضیا لفظ استعمال شوی و، او ضیا وایي رڼا ته. ټیک شوه؟ په هغې کې وحی ته رڼا ویلې شوې وه، او هلته راغلی وو چې یو سړی اور بل کړی وو، یعنی د وحی نه مثال رڼا وه. ټیک شوه؟ او دلته د باران خبره ده، باران ته وحی ویلې شوې ده. په اولنی مثال کې ورته ضیا ویلې شوې وه، او د ضیا متعلق مونږه ویلي وو چې په دې کې رڼا هم ده او ګرمي هم. او دلته صیب راغلی دی چې دا سخت وي، یعنی سخت باران، ځکه چې په وحي کې دوه سیزونه وي. په وحي کې آرام هم وي او سختي هم. داسې احکامات هم وي چې هغه د انسان د پاره درانه وي، یعنی بوج ورته ښکاري. د دې خلکو مثال داسې دی لکه چې د آسمان نه زورور باران یعنی وحي نازله شي د آسمان نه. نو دلته چې من السماء راغلی دی، نو دغه شان وحي به هم د آسمان نه نازلی ده. نو دا د الله تعالی احکامات دي چې په مخه د آسمان نه را روان دي، یعنی قرآن نازلېدو. نو په دې کې څه دي؟ تیاری دي، ګړزارې دی، برېښنا ده، دا څه سیزونه دي؟ دې ته داسې وګورئ لکه یعنی چې دا احکامات نازلیږي، نو دلته هغوی له خبرداری ورکړی کیږي او دا احکامات د هغوی د پاره ډیر ګران دي. په ظلمات کې څه سرازي؟ مشکل احکامات. په داسې احکاماتو باندې تلل خو د هر چا د پاره ګران وي. خو لیکن چې څوک پاخو مؤمنان وي، نو هغوی څه وایي؟ هغوی وایي سمعنا و اطعنا، ټیک شوه، موږ واورېدل او مونږ به پی عمل کوو، اطاعت به کوو. نو ستاسو دپاره هم دا احکامات نوي دي، خاص طور باندې هغه خلک چې کم نوي سټوډنټان جوړ شوي دي، نو د هغوی دپاره خو نن قرآن نازلیږي که نه؟ کو دا 1400 کاله مخکې هم نازل شوی دی. چې څوک د قرآن نه ناواقفه یعنی بې خبره وي، نو د هغوی دپاره قرآن نازلېدل او نه نازلېدل برابر وي، ځکه چې پوهه نوي او اوس چې پوهه راغله، نو بیا د دې احکامات نازلېږي ستاسو په زړونو باندې. ځینې پاخو مؤمنان وي او هغوی وایي چې که د الله هر حکم راځي، نو په هغې کې کو سر ورکول وي، کو مال ورکول وي، کو ښځه او بچی پرېښودل وي، کو په جنګونو کې شاملېدل وي، نو هغوی به هر څه ته تیار وو، ټیک شوه. ځکه چې جنګونه خو ډېر ګران کار وو، ځینې خلک به په جنګونو کې لاړو، نو هغوی به معذوره شو، د ځینو نه به اعضا کټ شو، ځینې به شهیدان شو او ځینې به داسې و چې واپس به هم رانغلل، ټیک شوه. نو اوس منافق چې کم سوچ کوي، ټیک نه، نو هغوی څه وایي؟ چې زموږ د بچو به سوکېږي وروسته، زموږ خو پاخو فصلونه ولاړ دي. او دوی وایي چې جنګونو له ځای مال راوړی، د الله دین ته ضرورت دی، دا خو ډېرې ګرانې خبرې دي، دا خو ډېر مشکل احکامات دي زموږ دپاره. ظاهره دا مشکل خو د هر یو کس دپاره وو دا احکامات، لیکن ځینې خلک دی چې هغوی ټوپ وهي که هر څه راسره کیږي نو کیږي به، بس موږ ته کول دي. نو داسې خلک چې په هر حال کې تیار وي، د دوی په باره کې الله تعالی څه فرمایلی دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فنیسره لليسرا. الله تعالی بیا د هغوی دپاره اسانتیا پیدا کړي چې څوک ټوپ وهي، ټیک شوه، چې څوک دا فیصله وکړي چې مونږه دنګلی دي، اوس کو زمونږ نه څوک خفه کیږي یا څوک راسره ورانه کوي، زمونږ سره هیڅ فکر نشته. اوس کو اولاد پرېښودل وي، هغوی د تلو اراده کړې ده، نو الله تعالی د داسې خلکو دپاره اسانتیا پیدا کړي. په دې خبره باندې پوهیږئ تاسو؟ او ځینې خلک سوایي چې مونږ د قدم اخلو نه او د مخ کې نه دي زمونږ لپاره اسانتیا راشي، نو داسې چرته هم نه کیږي، داسې کیږي نه. په دې کې ظلمات وي، په دې کې به اوله تاسو ته قدم اغستل وي، چې هر کله تاسو اولنی قدم واخلئ، نو الله تعالی لس قدمه تاسو طرف ته واخلي. او ته دې قدم اخلی نه او وی دي چې فلانې سیز به څنګه کیږي، کو زه دې طرف ته لاړ شم نو فلانې بس وایي، کو ستاسو سره دومره یره ترهه ده او لا قدم دې اغستې نه دی، او ته وایې چې اوله دې زما ټولې مسلې حل شي نو بیا به زه قدم اخلم، یا بیا زه قدم اغستې شم، بیا به زه ومنم. نو معذرت غواړی، بیا د الله تعالی د طرف نه اسانتیا نه راځي. اساني هله ده چې کله تاسو قدم واغستو، او بیا ګوره هغه کار به ستا دپاره د اسان نه اسان شي. نو دا څنګه چلی چې ځینې خلک تاسو ته وګوري چې ها دی خو ډیر په اسانه کوي دا کار، چې دا دی څنګه کوي؟ او بیا وایي چې په مونږ کې خو دومره همت نشته، دوی دا کار څنګه وکړو؟ یو عام خبره به واخلو، تا تاسو ته به هغه د غر په شان غټ کارخکاری او نور خلک به یې په آرام باندې کوي، نو دا څنګه وي؟ اصل خبره دا ده، هغه داسې ده چې فنویسره للیسرا، الله تعالی اسانتیا پیدا کړي هغه خلق هم چې روان شوی و نو مشکلات وو، خو چې هغوی روان شول نو هغوی محسوس کړه او هو دا خوړو ګران کار نه و او ما ته دومره ګران کار ښکارېدو. اوس یو مثال به واخلو چې څوک په دې کلاس کې روان دي، نو اوله هغوی ته ګرانه وه خو بیا د وخت سره سره اسانتیا پیدا شوه، الحمدلله اوس به تاسو ته دومره ګران کار نه ښکاري چې هی زه خو هسې یریدم. دغسې ده کنه، دورایه هر کار ګران وي خو چې کله بنده ودانګي نو بیا هغه په خپله لامبو شروع کړي، بیا انسان وایي چې دا خو بالکل ګران کار نه و. د دې خلکو سره چونکې حوصله او همت نه و او بزدلان و، ایمانی کمزورې دی، ایمانی راوړې دی، اوس په دې لاره قدم په قدم آزمایشونه دي او د دې امتحان ګوره چې په مخه احکامات را روان دي، وخت په وخت باندې احکامات راتلل، د فلانی سره جنگېدل دي، دا ورکړه او هاغه ورکړه، نو بیا بسو کیږي، صبر هم کوه، برداشت کوه چې دا مونږ څنګه وکړو. نو دا دی تیارې، نو داسې سوچ تاسو د هغوی په باره کې مه کوئ چې کله زموږ د پاره هم په قرآن کې احکامات راشي، نو د خپل ځان متعلق هم سوچ کوئ چې کله د وحی باران وریږي. اوس مخکې تاسو ګورئ په مدنی صورتونو کې خو احکامات دي، نو ځینې ګران احکامات دي، نو د ظلمات څه مطلب دی چې کوم ګران کارونه وو او هغه د نفس لپاره ډیر ګران وي، نو ظاهره ده چې تیز باران وي، نو په هغې کې تیاری خو وي. ګوره چې وریځې ډیرې ګورې وي نو د هغې نه تیز باران وریږي کنه، او د ګورو وریځو سره تیاره هم وي کنه، نو چې وحی راځي نو په هغې کې مشکل احکامات هم وي، ورعدون او ګړزاری وي، هر کله چې ګړزاری وي نو بیا څنګه چلوي، یریږئ تاسو کنه؟ نو یره د پکی خطرې دي پکی، کو داسې مونه کړل نو د جهنم اور دی ستا د پاره، وګوره داسې عذاب دی، په آخرت کې به سو جواب ورکوي. الله پاک به خلق په دې باندې رانیسي، ګړزاری دی پکی، د عذاب د سزاګانو خبرې دي په احکاماتو کې، او یره د پکی و برق او بجلی یعنی بریښنا د پکی، برق هر چمکدار سیستوایی د رڼا د پاره هم راځي چې کله بجلی وي. نو یو د تیاره ځای سوچ وکړئ، هغه یو مثال چې ما درکړی و چې دوه منافق و او هغوی روان و، چې کله به بجلی اوچم کېده نو هغوی به روان شو، یو طرف ته شپه وه تیاره وه او د پاسه پی باران شو او د وریځو په وجه هم تیاره وه، خو چې بجلی اوچم کېږي نو لاره ایک دم ښکاره شي کنه، نو رڼا هم وي، نو بجلی او امید هم راوړي د ځان سره. دغه شان په احکاماتو کې د جنت خبرې هم راځي چې الله به جنت درکړي، کله د اسانتیا خبرې راشي، کله د آسان احکاماتو خبرې وي، کله د فائدې خبرې وي، کله د مسلمانانو د کامیابۍ خبرې هم وي، کله د خوشخبری خبرې وي. اوس د دوی سوری اکشن وي، اوس په دې خبره پوه شوی چې خلک روان دي او په زوره باندې باران وریږي او تیاری دي او ګړزاری هم دی، کله کله بجلی هم اوچم کیږي، نو هغوی سو کړي، هغوی د یری نه په غوږونو کې خپلې ګوتې کیږدي، ولی من السوایق د بجلی د ګړزاری نه، حذر الموت د مرګ د یری نه، د مرګ د یری د وجې نه چې مونږ چرته مړو نه شو، دومره په زوره د ماکوي او ګړزاری وي لکه واړو چې په غوږونو کې ګوتې کیږدي، نو دوی دومره یریږي چې خپلې پوره پوره ګوتې په غوږونو کې ایښي دي. د دې سمانه ده، یعنی اوس چې احکامات نازلیږي اوس ګړزاری هم دی او تیارې هم دي، او بیا چې د ګړزاری سره بجلی وي نو خاص طور باندې هغه احکامات چې هغه د هغوی خوښ نه وي او هغه هوش او حواس ختموي، داسې آیات د منافقینو متعلق ټولې خبرې ښکاره کوي. یو پوره صورت راغلی دی د دوی په باره کې، سورة المنافقون. په صورت احزاب کې هم د دوی خبرې راغلي دي، نو په منافقینو باندې څو آیتونه راغلي دي. نو اوس چې کلام نازلیږي نو د دوی دپاره خو داسې دی لکه سایقه، یعنی هغه بجلی چې ورسره زوردار دما کوي. نو دوی به ډېر زیات یریدل چې هسې نه چې زمونږ رازونه ښکاره شي او یا داسې احکامات راشي چې دوی قتل کړی، نو بیا به مونږ څه کوو؟ دوی بې انتها یرندوکي هم وو، یعنی بزدلان وو، چې چرته مونږ مړونه شو. او زمونږ څه حال دی؟ مونږ هم په هره خبره یریږو، هی چرته مونږ څوک اونه نیسي. نو چې تو په حق یې نو یره د څه خبرې؟ نو چې څنګه به د الله تعالی احکامات نازلیدل نو هغوی به یریدل چې زمونږ خبرې ښکاره نه شي، زمونږ نفاق ښکاره نه شي چې الله تعالی دا اونه وایي چې د دوی زړونه ښه نه دي، او زمونږ منافقت ښکاره نه شي. نو دوی په خپلو غوږونو کې ګوتې ږدي د یری نه چې مړونه شو، او اورېدل هم نه غواړي. کچری مرګ راځي نو د دوی څه خیال دی چې د ګوتې ښودو سره به دوی بچ پاتې شي؟ کچری بجلی ارتاویږي نو په غوږونو کې ګوتې ورکولو سره به دوی بچ شي؟ نو په غوږونو کې د ګوتې ورکولو مطلب دا دی چې هغوی اورېدل نه غواړي، هغوی نه غواړي چې چا ته پته ولګي، او بیا داسې خلکو ته محسوسیږي چې مونږ اورېدلی هم نه دي. نو واقعي ځینې خلک په غوږونو کې ګوتې ورکړي، هغوی د الله تعالی احکامات اورېدل هم نه غواړي، د الله کلام اورېدل هم نه غواړي. ځینې خلک وایي هی په دې کې خو داسې د یری خبرې دي، دومره د یری خبرې دي چې مونږ خو قرآن نه شو اورېدی، او مونږ خو ډېر پریشانه کیږو، او بیا راته ډیپریشن کیږي. او که څوک د آخرت یا قیامت خبره کوي یا د مرګ نو وایي بله څه خبره وکړه، ته څه د خفګان خبرې هر وخت کوي؟ نو داسې ولې وایي؟ د داسې خبرو سره به مرګ لري شي، یا د داسې خبرو په وجه آخرت نه راځي، او یا هغوی به جهنم نه ني. نو هغوی په خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړي، ځکه چې د هغوی دا خیال وي چې دا خبرې نه اورو نو مونږ به بچ شو. ولې دا به تندر راغورځېدل منع کړي؟ د دې مثال خو داسې دی لکه چې کوتره پیشو ویني او سترګې بندې کړي، نو پیشو لاړه شي یا خطره ختمه شي؟ نه، په خطره کې خو تو یې، کو تو واورې او کو نه. نو دا خو هر څو مخکې را روان دي، د دې نه به ځان څنګه ساتې؟ ځینې خلک اورېدل هم نه غواړي، ځکه چې هغوی وایي چې مونږ خفه نه شو. نو د دوی د پاره هغه متل صحیح راځي چې د غل په ګیره باندې خس وي، چې چرته زمونږ خبرې را ونوځي مونږ خو هم داسې کوو، ځکه خو وایي چې سنوري خبرې شور وکړی بله خبره وکړه څنګه واوري؟ دا خو ټولې زمونږ خبرې دي، اورېدل نه غواړي. په هر حکم باندې داسې ښکاري لکه د دوی چې به سا وځي، حذر الموت. نو داسې ښکاري لکه چې د دین دا احکامات نه دي، زمونږ د مرګ خبرې دي. حالانکه نن سبا خو د دین څو خاص تقاضی شته دی هم نه. په هغه وخت کې داسې وه چې څنګه به احکامات راغلل نو هغوی به پرې عمل کوو، او چې کوم پاخه مسلمانانو نو هغوی به فوراً عمل کوو، لبیک به وي. نو اوس هغوی خو به په احکاماتو عمل نه کوو، چا یعنی منافقینو. نو هغوی له به ډېره غټه غصه ورتله چې مؤمنانو به فوراً خبره منله. هغوی به وي چې دا سلیوني دي، دومره شدت پسند دي دوی، هره خبره فوراً مني، ځکه چې هغوی زر خبره اومني نو د دوی پرده کولاو شي. که اوس ټولو نه منلې نو دوی به پټ وو، لکه که ځینې خلکو ته وویلی شي چې اوس به کلاس څلور ورځې وي، نو ځینې خلک به ډېر خوشحاله شي چې دا خو ډېر ښه کار وشو، او د ځینو خلکو به دا حال وي چې هی اوس به څه کیږي. هغوی په دې خلکو ډېر قهر هغوی له ورځي چې دا لا څنګه خلق دی، کو دوی ته هر څه وویلی شي نو دوی هر وخت تیار وي، او د دوی د وجې نه مونږ په مصیبت کې شو، او که مونږ ووایو چې نه کوو نو مونږ به بد ښکاره شو، ټولو خلکو ته به په ګوته شو. د دې مثال نه مطلب دا و چې ځینې خلک ډېر مخکې لاړ شي، نو هغه کوم چې وروسته خلک وي نو هغوی په نقصان کې وي، چې اوس به خلک وایي چې دا خلک خو اخلاص والے نه دي، او هغوی خو دا هم ښکاره کوله چې مونږ مخلص یو. مسله خو هله جوړه شي چې بنده په دوو کشتو کې سور یې، دلته هم ځان ښکاره کوي او هلته هم، دلته هم خلک ځان بچ کوي او بچ کېدی خو ځکه نه شي،
ځکه چې دوی د نورو خلکو سره یو شان چلی دی نشي، نو بیا خلکو ته پته ولګي او مسلمانانو به ورته وی چې تاسو ته وویلی شو نو تاسو ولې نه راتلئ، نو دوی به د دروغو بهانې جوړولې او د دروغو قسمونه به خوړل چې قسم دی. نو نن خو د سره دا قسمه زیماماري شته دی نه، او نه پرې څوک عمل کوي چې څومره وایي نو وایي څه فرق نه پرې باسي. هغه خو به د یری نه مړ کېدل، ځکه چې هغوی به وی چې اوس خو به دا کار مونږ ته خامخا کول وي. اوس ګورئ کنه، یو سوسایټي وه او په خپله طریقه روانه وه. اوس پکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او مدینه هم هر وخت په خطر کې وي. کله وایي د فلانی طرف نه حمله را روانه ده، کله ویلی شي هغه د حمله را روانه ده، کله د یهودیانو سره جګړې وي او کله هغوی سازشونه جوړوي، کله ترینه قربانۍ غوښتی شي. نو دا سو په مصیبت کې اخته شو، نو دا مسله وه د هغوی دپاره. نو دا وایي چې یو انسان د دې خبرې نه یریږي چې زه قرآن صرف په دې وجه باندې نشم ویلی ځکه چې په دې کې د یری خبرې دي. نو دا یو متقی داسې خبرې کولی شي؟ دا د یو پرهیزګاره انسان سوچ کیدی شي، ځکه چې مونږ په شروع کې څه ویلي وو چې نجات به صرف متقینو ته میلاویږي، کامیابی به صرف هغوی ته میلاویږي. نو دوی خو په خپلو غوږونو کې ګوتې کیږدي چې د الله تعالی احکامات وانورو، په دې کې د یری خبرې دي. نو آیا دا د منافقینو طریقه ده او که د مؤمنانو؟ دا وایي چې مونږ د چا ذکر وایو. او نن زمونږ هم دا حال دی چې مونږ خلکو ته داسې محسوسو چې لکه مونږ د دین متعلق خبرې اورېدل نه غواړو، ټیک شوه؟ ځکه چې زمونږ دا خیال وي چې که مونږ دا واورېدل نو بیا به راته عمل کول وي. نو د هغوی هم دغه خیال و چې که واورو نو عمل خو مونږ کوو نه، نو مونږ خو خپل ځان په مصیبت کې کړو. او زمونږ څه طریقه ده؟ مونږ خو ځان داسې کړو لکه چې مونږ ډو اورېدلی نه وي، اورېدل نه غواړو. دا خو زمونږ لپاره ظلمات دي، دا خو زمونږ لپاره رعد ده، مشکل احکامات دي زمونږ لپاره، او په دې کې د یری خبرې دي زمونږ لپاره. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، په اصل کې د دین په احکاماتو باندې انکار دی، پتلو باندې انکار دی د هغوی چې مونږ نه ځو په دې لاره باندې. چې مونږ دا خبره اورو نه نو بیا به پیراته تلل هم نه وي. نو چې اوس مونږ ټول د خپلو زړونو جایزه واخلو چې مونږ د قرآن اورېدلو څومره شوق لرو. اورېدلو مطلب دی چې د دې احکامات خو مونږ ته ظلمات نه ښکاري او رعد خو راته نه ښکاري. والله محیط بالکافرین، او الله تعالی را گیر کړی دي کافران. کوم کافران؟ دلته خو د منافقینو خبره ده. کافری چا ته ویلی دي؟ الله تعالی دوی ته کافر وایي، ځکه چې دا عملی کفر دی چې د عمل انکار وکړي بنده، په خوله باندې اقرار کوي او په عمل کې انکار وي، نو دا هم کفر دی. دې ته عملی کفر وایي، یا وړوکی کفر ورته هم ویلی شي. کفر اکبر څه دی؟ چې څوک په ژبه باندې هم انکار وکړي نو هغه کفر اکبر دی. او دویم کفر دا دی چې بنده د عمل کولو نه انکار وکړي.